فانا اخست ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، وړاندې درته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ګډ خبري کانفرانس جزئیات درکو. خو سره زو دي چې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله اوس چارواکي وایي چې دغه پیښې څیړي. بل لور ته د چارو کتونکي وایي که دغه ډول پیښې دوام کوي دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز پرې باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده وه چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولي. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړي هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت کې
دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمن کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي.
یې حملو ته طرف ګرو
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کیږي چې لوړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغه ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلی تده په باور ځینی کړي هڅه کوي چې وضعیت بے ثبات وخه یو د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لګ تر لګه دوه تاجک افسران او درې بریدکوونکي وژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې په 28 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلې. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا هڅې کوي خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګری طالبانو ته سپارل شوی خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت له هم د تیر جمهوری حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزود نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په خلوري روان دي. هغه پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناشته ویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي.
د غولانجمنو مسلو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوی پلان لمخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري، خو اوکراین وایي چې دا کار نه کوي. ترامپ او زیلنسکی دواړو وویل چې دا یو سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړې چې د دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دی. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي، خو رویټرز اژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو اقتصادي آزاد زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي، خو تر اوسه اوکراین او روسیې د دې وړاندیز شوي پلان په اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې د پکتیا په یوه ولسوالۍ کې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی، خو اوس ورځو د کابل حضوري چمن ته دغلته پخوا د فوټبال، کرکټ، والیبال او نورو لوبو لپاره لزمکې کار اخیستل کېده، خو اوس ورته کابل ښاروالۍ د سړک غاړې هغه پلورونکي وروستلي چې دوی په کراچیو او نورو لاسګاډو کې توکي پلوري. دغه پلورونکي وایي چې دغلته په تاګې کاروبار ټکنی شوی.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي پلوري کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زموږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدیږي مونږ ستونزې ډېر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت پیشین کې بود ما تمرینات خود د چمن حضوري داشتیم، چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدې په 15مه د یو ویډیویي پیغام په استولو ازادي راډیو ته وویل.
د واټونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتي دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلی بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 3 لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل.
د
دلته په دا چمن کې به مونږ ګرځېدو سپور به م کوله خدای دې کړي چې دا بېرته لکه سابقه غوندې همغسې ورغول شي همغسې تک شین شي او خلک تېدې ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفادت وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بې پروايي لامله بیا شړ او کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د پاشي بوته ورسیدو ورسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم د خلکو لغښتنه ورسته د برېښنایي تذکیرو د ویش مرکز پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصای او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دې تذکرو د دفتر یا د دې تراتک ته د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېرې زیاتې ستونزې وي چې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل
د 4-5 کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نور یې د مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو او امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ نر و ښځو باندې دا غږ دسې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډیر په خوشحالۍ سره یې سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني او بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په عصري ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانیستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو. یو مرکز کې دی، یو په پټان کې دی، یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو انشاء الله عزیز چې خلک ته نور اسانتیا نور هم رامنځته کړو. دی ریښتینی تذکرو په برخه کې
د یادونه ورده په افغانستان کې پخوا کاغذي تذکرې ورکول کېدي چې هر چا به په بیلابیلو وختونو کې خپلو اړتیاو ته په کتو دوه او درې تذکرې هم جوړولې، چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کره شمېر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي له هغې سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
پیل ستاسي لکارونو کو تاسو نګر هر پانتون فارغ شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي سیل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تېزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ چې څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3,300 وړی جملې دي هغه سبتو بدل ته چې د مونږ سره د واورې برخه کې دي. مکله چې مونږ لپاره هټا کول شوی دي جنو لپاره چې 50,000 جملې سبت کو یا 50,000 کلیکونه سبت کو، نو بیا مونږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا مونږ د واورې برخه ته راځو. پیلن چې دي زه د واورې برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ سبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن هم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنې د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته یې په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلن دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دې دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیدا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینه او د پاره یعنی د کار زمينه نشته د ځکه چې کارونه بند دي د خزو لپاره نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو په انلاین شکر باندې کار وکړو یعنی په خپل کور کې ناشته او موږ کار کوو او مالی له هازم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي نو نظر به زموږ په کار باندې د سمره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي او که کم کار کوو بیا دومره سلاسته نه راځي نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ پی فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو
ډیر ښه تاسو تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سر نورې خزینه هم وي چې دې برخه کې خپل غوونه ثبتوي او انټرنیټ دی ورکی د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مزده کړې دي او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو ننګر هر پانتون فارغ یاست د دې په اړه لږ تر ډیره وایي د زده کړو په اړه مو خوانځي په اړه پانتون په اړه
بلې زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه
طالبان چې لاندو راغلي هغه نه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وي
نه طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه زما خپل سلور کال چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپل د یوسیټ پروژه وا او همدارنګ دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې
د زراعت په برخه کې د سی کومه برخه ډیره جالبه ده یعنی که زراعت په انځیت چا نه وی ولای د نباتات یو دنیا د بیل په کې د سی یو جالبه برخه وي چې نور خلک ورنه خبر نه دي
زراعت برخه کې ام دغه تیر ورځ چې وزه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم ما ته ویل چې آلته نور دي انجونې مراغلې وي نو ما ته ورته د څه نه فارغه یې پسې چې دی دا زده کړې کړې دي ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي قریبه یا نور به پکې داسې خاص څه نه ما ویل نه په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي اګری بزنس ته چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې په کې کار کېږي نو مختلف برخې لري زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي یعنې دومره ورته خاصه نه ښکاریږي موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنې یو زراعتي هېواد دی کرنیز هېواد دی د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هېواد دی دا اول او دویم صنف نظم پیاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هېواد دی خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي افغانستان کې اوبه کمې شوې دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي او د افغانستان شرق ته که وګورو همدا لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي کورونه ورانوي د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولی شي په دې برخه کې تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي.
بلې، موږ چې د زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي، نو په دې برخه کې چې دی بیا موږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید دغه اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي
انشاءالله، چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترېنه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې هېڅ نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې د چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې دی خپل د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کم بی یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رښتو ته چې کم بی دلې به نه به ویلی نو په دې برخه کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناس طبقې لپاره
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه او فکر څنګه و آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلې سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي خپل ځان ته ګټه رسوي مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي خپل اولادونه روزي یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري او هغه کورنۍ چې بېسواده وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې ته وروسته پاتې نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري بیرون ته نه وي وتلي او داسې یو په یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري
مننه نه تکې ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري څه کوي کور کې
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم زما خپله دوه اولادونه دي یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم لور مې چې دا فعلا دپاره ډېره وړه ده یعنې د څلور کالو ده نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي د قرآن زده کړې وکړي بې دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم
څنګه بیا د کور کارونو کې آشپزي ورته صحیح کولی شي که نه
ولا آشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم او بس په همدې کې مصروفه یم بس د کور کار دی او آشپزي ده باقي ده صفایي ده بس همدغه موخې ته وړو
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ ځکه چې حتما به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه
ولې نه ولې نه زه منتو پخولی شم اشک پخولی شم کابلي پلو پخولی شم پیرکی چې پرتوانان ورته بولانی وایي پخولی شم هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولې شم خې مونږ به تا باندې یو بل مستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پخ ته دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره
هر کله
راځي ونه نه کور دی ودان نه تکې په دې لم راته وایي چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم کار وکړم او مخې ته لاړه شم
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلې وه د پوهنتون دوره کې د مکتب دوره کې هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې څومره دې ورته خپله کار کړی څومره رسېدلې
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم نو ان شاء الله کدا سی نظام راشی چې بیردا دینجونو تعلیم یعنی اخلاصی انجونی تعلیم کی پانتونو تلاړی شي نو زما با یوازینه ارزو دای چې زه خپل تحصیل مخه ته وسما د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچه زه خپل تحصیل وکم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځه د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي. او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله. یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپل زده کړو ته ادامه ورکړله. او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپلې ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي. او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی. او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده، راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسو په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او بده هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمنده شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسې. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه. ډېره دې ته مننه. ښه وخت ولرئ.
تشتی دن پکور دا پکور دا Toda gosta